اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشته جان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څه چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې تاسو ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کوي، دغه زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، موټر په مصري خانو کې شاملې دي، خوشو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي، مګر ته فکر نه کوي چې اته په لادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي. ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ دي چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکو، ته باید موږ ته کار وکې. نو دا وهلو ټکول، دا روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزوري دي، دا د اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه او خویندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د دغه نس مور کې تنه پټ کې دوا او درمل غو خوري ولا بعد مخ په افغانستان کې خو یا اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورس ورس شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان بدرانه کارونه کوله خو لا دغه چرولې نه سپیا کولای بوجي په غاړه په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولول د خپل داس کار دی چې د بسار او تل سا وختي ولمر ته لا پر ځانو باندې راوځو د شپې تر وخت پر موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسب دانی کې بګرځل چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان یوته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیان باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوري وکړم دا سیده د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار ته اسي هیڅ خپل معلومات چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاید خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې په کسان یې نه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیو علما شوونکي د پونتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته څه وایي پوهه وایي د حقوقو بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان ښه ګلان غوندي په لږ بې پروايي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومان باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومان او کورنۍ د اولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښته بيخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مر راتلونکي ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو وخته یې مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کوي حقوق ته پام نه کوي نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښینې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي باغچه بده جوړیږي باغ بده جوړیږي نو یو هیواد هم دغه څه دی د هیواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکي روښانه کړو نو به تر افسر عمر ډیر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر اوسه موږ زده کړو کو دغه حقوق باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما دام سایه زوی زما د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما په چا مجه وطن نه سميږي چې ټول اسونه سره ورنه کو او ته دام سایه په حال باندې خبر نه کو دي څنګه اصول دا څه یو څوم پوسه کیو ته وایي چې په سیمه درکو په باندې کوښنه مخ ته واسته وي بیا ټول ورځ په کارپس ماسته ونی مرز کار کوي ونی مرز مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټول مستاتی نه وایي دا وچا د ماجت د ملای مسؤلیتي د په مکتب کې د شوون کې مسؤلیتي په پونتو کې د استاد مسؤلیتي هر څه په ټول کې ټول مستاتی خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام پر د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مخه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
که مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې د ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند دی پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وای زار روزي خدای ورکړي د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دا اصطلاح د اوس پرستا وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سره ملولای ته نسل پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پام لرنه بیا به زه په ما په خپل تړم چې مور ته جوابتن نه یي پلار ته جوابتن نه یي ما په وینه ته ذکر هغه په دې نه پوهیږي وای دا نه شو راتون چې ډیر څه پروان لري نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته جوابتای یو چا خپل لور به تعلیم کړی یو چا خپل ځی تعلیم کړی هغه به ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې د مخکې پلان جوړی چې مور به څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړو باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه به خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته وي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نو د دې خو دغه دي یو نفره ښه دي یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلک ته دی چې دغه د دې مخه چې اولادونه پیدا کوي باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه مشر د نبی اوبر تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې او مکتب پر وخت ولاړ شي، هم ښه خواپا کي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، د ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ شي په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نشي برابرولی، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپیشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګا له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
تعلیم خبر ہے دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو په اړه وژو بار سي، دا یو بدماش یو لوچک به یو پایلوچ به یي، ځکه د څوک رس د لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره دوی سوي د حسابدانۍ سره د څه دکړي. دا څه کوچنیان نه واز ټولنه ورانه یي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وویل چې ټولنه به نه ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښيږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاره باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکی ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نه لري، دا کسان بیا د پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني، چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني، مور به څه وپېژني، پلار به څه وپېژني. نو دا ګرد به تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاص ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څه غلی، نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي دغه حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښه نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښه وخوري، په شلومبې ډوډۍ دي وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دي ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه ګړې ورځ تیر سو پیسې خلاصېږي. نو د کوچانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سیمړولی، خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو پتیرې. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه اهمیت ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د استاد مکتب ته واستوه څوره وړي ته 50 افغانۍ د ورځې برته وړي 50 افغانۍ 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زبر پاو چې په یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې دا زه د کوم کلی کې خانان لرو دا څه څوک لرو په زکات یې ورکي په خیرات یې ورکي خو د ماشومان شر اته کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به معتادین لرو اره برابر په ټولنه کې خو کچیر د ماشومان او د کوچیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پرمختللې افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړی مکتبونه به فعالې پونتون د ماسیل ولرو خو له بعد موږ کچیر مخ خپل بدون توجه ونه کومور پلا په دې کې ډیر غټ مسولیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډیر مسولیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوند ته ډیر متوجه شي او له دغه شګه کارونه خیر او ګرځوي او حقوق ته ډیر پاملرنه وکړي دا به د افغانستان لپاره د یو شی کورنۍ لپاره افغانستان
په پانتون کې استاد د مسجد مولا امام د ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي کدا موضوع لګ نور امر ته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
اما په هوای په ارڅ کې مهم دی کوم غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نور مشکلاتو څخه خلاص کړو شکرني ولرو یو شو ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې ارتیا او تدرو ځکه هم په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې څوک پوسو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري تکه څلې زپه ټولنه کې اکثره د کوچنۍ دغه حق لري نو بیا دې متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته شونه لاندې کوي بشري حقوقو د مسولینو کار دي څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسسات چې په دې باندې د پروژې کې دغه کار دي خپل د پونتون د وسازانو کار دي او تر ټولو ټول غټ مسولیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر د خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیان ته ډېر درنه کول کړی دي اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دي اسلام بشر ته ډېر خور کړی دي او په تیر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دي دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه فرض په خطبه کې وایي ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اوبیک بری غټه ونده ګلوداس دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري د قسم په ټولنه کې بخ نسته شي د نسته لکه څنګه چې په نور وطنونو کې دی یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا لري ګوري نو زموږ په کلو ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو ارته اوریدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هوی خبري وسی په ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کا په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او کچېری مرته چې د سر ځل ناستو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوشا سوی چې دا نه به ډیر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمول روچې هم دغه ووس اقتصاد خراب ده ماشومان ډیر نړۍ ته وړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کارته متوجي دا دی مهمه خبره ده چې کله مور پلار دا ټیک ته پام وکي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسیږي په مکتب رسیږي بیا هغه شاک کارته نار کیږي خدای خدا بدلالي ته نار کیږي تعلیم ته بځي مکتب ته بځي درس به وایي پونتون به وایي لوړ زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړیږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسیږي چې ونازي د پلار د ماسټر برابر اولادونه وي او ترڅنګ بل خبردار چې دا غډي اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې اولادونه یې ژوندي هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مریض وي او د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي د درنو کارو څخه وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ژغ پورته سي د مکتب څخه د حقوقو ژغ پورته سي د پوهنتون څخه او د دې مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبريانو د رادیو د سپیکر څخه د ژغ راپورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری
سواران خونه اسم درد را پاروی زمان درمان خونه بزرم والے راوری گے سواران خونه اسم درد را پاروی زمان درمان سلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پزړم والے برابر گے سواران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پزړم والے
آزادی میلما
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه د آزادی میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سویتا ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې خوشحاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سویتا راځئ چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو د ژوند د لومړي پړاو نه کړه ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان څه کې دلې د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلی سی مریم که ما از دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلطا زغرتشون جوان می مغلطا او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب و، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروستو بیا فارغ شو، مکتب نه وروستو فارغ شوم. او اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مفلمونو کې کار وکړی او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دینه چې لاړ شوي تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی، کله یو څه سره د دوی شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وغواړم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق وو بالکل، اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې وو چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نازه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریانم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه چې زه څنګه افغانفلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسفلی آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه رول ولوبه.
ډیر ښه، دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1988 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل یو فلم و، د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم کې ما ته مرکزی نقشونو کې خی نور د مونږ ټاپ اکتران و، چون چې زه نوی وم او اول ځل مې وم، ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه، در فلم دی الماس سیاه پر نوم بانده.
ډیر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خداس حساب بو چیزه خو تاسو ته مایو چیزه افغان فلم تر عالم زه خو بلده نه ما افغان فلم ما ته نه معلوم چی کوم ځای کې دی زه چل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دا فلم کې دی یو صحنه نو دلته د مشرانو د ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې او تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شوه ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه بس بیا پلت از فضلی صاحب چه یا دو خبر ماسا و که پا ما شاید اعتبار و که یقین و که حتما دستی سیولی در پا ما که نادی یا راژیو درام و که راژیو داستان و اقای ده مومن خان و شرینه و در قصبان دیو پره که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اومه که در نشر شو کارو شو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیازه در اقوی سرا افتر که به نظری سایبم الت سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنه یو در نقش دی بلچه و در چون کسان در نقش پاکشه بیا از ما یو دو تیمی اشتی در تا تیریشه یوی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و در اختتاق کنو مغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش و در با نو بس بیا نظری ساید ما تاوی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش دی در
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خواست دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا به ایزا وازی به دقا اوگل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقل دیر پا انتهایی درجه ساده ده کلی وال آلک پا جوان ده قصه را سر خی نو چه دای دست پا کلو که ده چه اصلا ملاقات که پا خار که چه که ده خپلا ده ما چنگ نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر بی بی پکتر ده ما نه وکا و میسی می تا جان چنگ ده تا موتر چلاوله ایشی موتر چلوی درزی موتر دزداره ده ما نه ده پکتر ها شو نور ده چه چنگ سحنی ده کم زای که ده چه رقم ده ده باره که ما تا معلومات مو نه خب اوست نه خبری که گیه آخری که ده مرمو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خو د شي د موسه په هیڅ فلم کې نه دي شي صرف هغه په مکمله توګه د فلم غيوم هغه راته ویل شوی چې دا د طرح دا او د پلان کې او دا د فرد کسانوریو دا دا قصه دا نو دا څه په تفصیل ونه ویل شو چې څه یې شو
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو کا د سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخت تاسو چې مزه آلې د مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو وکړه نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق مې وا کا غختل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ما د دې دا دومره پیدم چې دوی زنا دا سټاکي چې دوی زنا به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته خو ما دا شنه وی چې نه د ما نه دې دا ما وو بشي نظری سایواله نه نو ما بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغاول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وچنګاو دویم ځل داسې په کوڅه کې او دریم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیل تکړه پیلوت و د موږ د حیوان د موټر دغه کاسو نو ما هم دغه کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه نو ما زدا نه وم موټر ډېر په مشکله موږ د ثانیې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلای دا تاسو خو پکې عمل ته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دک یو جالب خاطره را ته قصه وکې زه پوهیدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالب خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي کدا هغه برخونه یو جالب خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریک کړي نو مهرباني
اصلا چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه نوځي خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا مې یوه ورځ د یو هندو سره ټکر وشو نور داري سرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری سیستم د خبره کړي خو هغه نه را سره منو د خپل د قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه سه خو چې کلم چې دو شوته مراز ولا په مون باندې سلام ته خوړلې د فرشته جان نو دا سختي اوسنه ولا باندې د دې ما څلور میاشتې د ګرمې لپاره سلام ته خوړلې مون ته سم ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مون په دې سریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول سره سلام ته خوړلې مون فراخم وکړې پکې
سیویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی د یشمیر تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی په فلمونو د ما اول نه فلم مې دا غرماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده د رادمنش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچول سرگردان د احب چون سایب اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی بیا د سناریو تر د سلیمان لایق سایب و بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غطا وقتا پا دیکی را اخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام برکل کارونا یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیولا او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بعد چې مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر مامخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود صف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکله دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو خو بیا ما پس لوی چې نظام بدل شو نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان راغلل کنه هی وقته نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت بیخي درد به زیاته اول خب با تلویزیون باندې پخپل پا شروع که در عرصه بند شد بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم رود فلم دی صدیق برمک چی دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دی دوی آقا باندی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو در و در من تا زان زان تستونزی اقا وقت پیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوم بیدونه پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لاره کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمې خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزور انسان دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه وې زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندانو دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیرې تا نو یا هم تصویر ونه پیژنې او یا هم تاسو آشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی دا په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډراما کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوشمونه به دوی کول
سیمیتا جان که د هنر له ډګره راشو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي. چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري، نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، رابدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې، په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې. ډېر زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نورو هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغو نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانتې نورو هنرمندان سندرغاره یم، ممثل یم، ټول غرق دي. څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مې شوی کولی. اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دې نه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول وادوال و پا هر یو افغان خدای پاک و ره دی، هر اگر دیولی خدای دی نرمافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې د نور خوینده لپاره دا ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې. مننه.
کنر غلام آمده نکی بر جان بی